امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وی افغانان دی له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو ناڅاپي وتل په دې مفهوم ناخلي چې ورته اقدام به ګوندې په افغانستان کې موشي. نوموړي نن په کابل کې خبریالانو سره خبرې کړې، په اړه به یې ریپورت ولرو. همدارنګه به دا واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په بې ساري زیاتېدو اندېښنه ښودله. دوستانو ستړي مشي، په روانه خبرونه کې د افغانستان په اړه نور ریپورتونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. نوریاس نوری د ازادۍ په سټډیو کې دی، د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې په تېر یو کال کې د امریکایي سرتېرو شمېر شاوخوا 2000 تنه کم شوی. چارواکي په بغلان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو مشرانو په ګډون د دې ډلې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبره کوي. ایران په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي پوستولو جوړولو سره مخالفت څرګند کړ. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې په تېر یو کال کې د امریکایي سرتېرو شمېر شاوخوا 2000 تنه کم شوی. د خبرې په دې هیواد کې د امریکایي یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن په کابل کې د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. میلر وویل لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې له خپلو شریکانو سره کار کوو، تل د ځواکونو عیارولو ته هم پام کوو. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم په دې خبري کانفرنس کې په افغانستان کې وروستي پرمختګونه وستایل. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې هوري. د زابل چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو پر راکټي بریدونو کې دیارلس ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. دغه پیښه پرون له غرمې وروسته د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې شوې ده. د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو له کندهار څخه د امنیتي ځواکونو د اکمالاتي موادو د کاروان په نښه کولو په هدف پر دغه کاروان د شاجوی ولسوالۍ د بازارګان په سیمه کې راکټي بریدونه وکړل، چې د راکټ دوې مرمۍ په سیمه کې د کوچیانو پر کېږدیو ولګېدې. سیال د بریدونو او ملکی وګړو ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه وویل
دغه وارونه او راکټونه چې دوی په کټار باندې وارول هغه راغلي دي. دوه دانې په دوه کې ګډیو کې نښتې دي چې دیارلس تنو ته مرګ ژوبلا اړول. شپاړس تر اوسه پورې موږ ته اطلاع چې ولایت مقام ته رسېدلي دیارلس دي. درې تنه شهیدان لرو، لس ټپیان لرو. په شهیدانو کې یوه مېرمن ده، یوه کوچنۍ ماشومه جلۍ او یو هلک دي، او په ټپیانو کې ښځې ماشومان او کوچنیان ټول شامل دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته انڅ نه دی ویلي. چارواکي په بغلان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو مشرانو په ګډون د دې ډلې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. دغه عملیات له شپږ ورځو راهیسې د دې ولایت په ډنډي غوري، ډنډ شهاب الدین او کلګۍ کې پل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان فواد امان د دغو عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تا اکنون ساعت و اراضی زیادی از وجود طالبا هم در دند خوری هم در دند
تر اوسه پوری دیر سیمه پر دندی غوری، دند شهاب الدین او کلگهی که پاکی شوی لزگونه طالبان ده هوای ده مهم و قماندانانو پر گردون وجل شویده. د ښاغلی امان په وینا دغه عملیات به په بغلان کې تر هغو دوام وکړي چې دا ولایت بشپړ له طالبانو تصفیه شي. دفاع وزارت بیا په یو خبره کړي خبر پاڼه کې په دې عملیاتو کې وژل شو د طالبانو مهم قمندانان د بغلان لپاره د دې ډلې نومول شوی مرستیال واری والی قاری بختیار، او د سمنګان ولایت د روی دواب لپاره د دې ډلې نومول شوی ولسوال مولوي شمشاد یاد کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي پوستولو جوړولو سره مخالفت څرګند کړ او ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو درناوی باید وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی چې نن په اونیس خبري کانفرنس کې چې له دولتي تلویزیون خبرېده څرګندونې کولې وویل چې د سوریه او ترکیې ترمنځ مسایل باید له ډیپلوماتیک لارې هوار شي. هغه زیاته کړه تهران په سوریه کې د ترکیې د پوځي پوستو د جوړولو مخالف دی او د سوریې د ځمکني بشپړتیا درناوی باید وشي.
حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه است یا ایجاد پایگاه‌های
که در سوریه په خاوره کې د ترکیه پوځي حضور ده یا په سوریه کې د ترکیه پوځي پوستي دي نه منلو ول دی، او همغه څه چې ویل هغه په استلا د ملګرو ملتونو د سازمان دی خپلواک غړي پر ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت انتهرای دی. تیرونه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریه په شمال کې په مقعد ډول د جګړې له درېدو سره موافقه وکړه چې پر اساس کورد ځواکونه چې ترکیه په وړاندې جګړه پیل کړې وکولی شي له دې سیمې ووزي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دې ته سترګې په لاره دی چې د اکتوبر له درویشتمې تر څلېرویشتمې پورې په سوچ کې د روسیې افریقا د لومړنۍ سرمشریزې کوربهتوب وکړي. د پوتین په وینا په دې سرمشریزه کې به د نړۍ د هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې د پوځي او سوداګرۍ همکارۍ په ګډون پر یو لړ مختلفو مسایلو نظریات تبادله کړي. ښاغلی پوتین د روسیې له تاسو دولتي خبري اژانس سره نن په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دی غواړي د افریقا په وچه کې د روسیې حضور له دې پرته چې په سیمه کې له نورو سیالانو لکه متحدو ایالتونو او چین سره ځان په تقابل کې واچوي پیاوړی کړي. پوتین ویلي دې ته په پام سره چې د افریقا وچه د نوښتونو د یوه پراختیایي مرکز په بدلېدو د نفوس په زیاتوالي او په چټکې اقتصادي ودې سره د مهمې وچې په توګه د راڅرګندېدو په حال کې ده. ورسره د ودې په حال کې هیوادونو د اړیکو د پراختیا د پراخوالي لیوالتیا هم زیاته شوې ده. پوتین د دغو هیوادونو له ډلې هند، ترکیه، د خلیج هیوادونه، جاپان، جنوبي کوریا، اسرائیل او برازیل یاد کړل.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي افغانان د سوریې څخه د امریکایي ځواکونو ناڅاپي وتل په دې مفهوم ناخلي چې ورته اقدام به افغانستان کې وشي. دا د دې نیم ساعته خبري مجلې د سر موضوع ده. په خبرونه کې نور دا رپورټونه لرو. و بولو چې د عبدالله ټاکنیز ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس او د دغه کمیسون د امنیتي سلاکار د دندو د ځنډولو غوښتنه کوي. دا چې ولې رپورټ پرې لرو، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د 1398 لمریز کال د لومړیو شپږ میاشتو راپور ښیي چې په دې موده کې په جګړو او بیلابیلو امنیتي پیښو کې 6400 تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله وکړه. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. که وخت و دا به هم واورئ چې د افغانستان دا دینی چې د هلمند دینی عالمانو د ننګرهار د هسکی مینې په جماعت کې د تیر جمعې د ورځې برید غندل دي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي افغانان د سوریې څخه د امریکایي ځواکونو ناڅاپي وتل په دې مفهوم نه اخلي چې ورته اقدام به په افغانستان کې هم وشي. نوموړی چې په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې ټینګار کړی چې د افغانستان ماموریت تشمن دي او اجازه به ورنکړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي. نوریاس نوری دا موضوع تعقیب کړی دم د اوس سره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب نور تفصیل له تاسو اورو.
بلې ان صاحب، په افغانستان کې په تیر یو کال کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 2000 تنه انکم شوی دی. دا خبره په دې هیواد کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاٹ میلر نن په کابل کې د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. میلر وویل لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې له خپلو شریکانو سره کار کوو، تل د ځواکونو عیارولو ته هم پام کوو. مولر زیاته کړه دی ډاډه دی چې هغه وړتیا او ظرفیتونه چې د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره ورته په افغانستان کې التیاده او هغه په دې هیواد کې د افغان ځواکونو د روزنې هغوی ته د سلا ورکول او ملاتړ دوام دی دوی په اختیار کې لري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې هیواد کې پرمختګونه وستایل او وی ویل
I'm encouraged by what I see on the ground by the partnership between
زه هغه څه چې په افغانستان کې مې د خپلو ځواکونو ترمنځ د شراکت په نتیجه کې لیدلی تشویق کړی یم. زه یو ځل بیا وایم چې موږ خپل ماموریت ژمن یو، هغه ماموریت چې دا مسله یقیني کوي چې افغانستان د تروریستانو په پناه ځای بدل نه شي چې پر متحدو ایالتونو او زموږ پر متحدینو حمله وکړي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سنی لګیټ وویل چې د دغه ځواکونو کمول د سرتیرو د کمیدو د هغه بهیر برخه ده چې د ځواکونو د عمومي قمندان په توګه د جنرال سکاٹ میلر د دندې له پیلېدو پیل شوی او هغه د هغه پلان برخه نه ده چې په ترڅ کې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر 1600 تنو ته راکمیږي. دا هغه شمیره و چې مخکې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو په څو وروستیو پړاوونو کې مطرح شوې وه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په کمیدو سره په دې هیواد کې په اوس وخت کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 12000 تنو ته رسیږي. تر اوسه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 14000 تنه ښودل شوی و. بلې انسب
ډیر زیاته مننه کوو نوري صاحب له تاسو نه. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې دا سولې خبري او د انتخاباتو مسلې تودیدي په مارک اسپر سربیره د امریکا د کانګرس مشره نانسی پلوسیم کابل ته تللې و. دغه تلې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. اغلی پلوسی له ولسمشر غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې ټینګار کړی. نوموړي له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې بیا له افغانستان سره د امریکا د دوامدار همکاریو ژمنه کړې او د سولې په بهیر کې د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا عبدالله عبدالله ټاکنیس ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس او د دې کمیسون د امنیتي سلاکار د دندو د ځنډولو غوښتنه کوي. د ثبات او همپالنې ټیم وایي د ټاکنو کمیسون د رایو د جنبندۍ او پایلو د ارزونې د برېښنایي مرکز تر برید لاندې راغلی او د دغه مرکز قلف مات شوی دی. خو د ټاکنو کمیسون د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې مرکز د قفلونو د ماتېدو په اړه ادعاوې بې بنسټه بللې. واصل وسالې په اړه رپورټ لري.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم دا کوي چې د پولیسو ځینو ځانګړو ځواکونو د ټاکنو کمیسون د دارالانشا ځینو غړو او د یو مشخص ټاکنیز ټیم کسانو د یک شنبې په شپه د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو د جنبندۍ او د پایلو د ارزونې د برېښنایي مرکز کلوب مات کړی دی. د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم رئیس علي احمد عثماني د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې دغه کار د خلکو پر رایو د ټاکنو په رونوالي د نوماندانو په حقونو او د کمیسون په حیثیت د برید په معنا ده چې په اړه باید څېړنې وشي. ښاغلي عثماني د ټاکنو کمیسون د دارالانشا د رئیس حبیب الرحمن ننګ او دغه کمیسون د امنیتي سلاکار او یو شمېر نورو کسانو د دندو د ځنډیدو غوښتنه هم کوي.
مجرم
او یو کس چې په دغه نغړې لاس پورې کړی او احتمالا مجرم دی، یعنی د دارالانشا رئیس دی، هم وي موږ دغه په حضور کې سړنه کوو. باید د دوی دندې وزنډول شي، سو په بې پرې ډول سړنه وشي. دا شان هغه امنیتي کسان چې په دغه قضیه کې لاس لري باید د کمیسون له انګړه بهر شي. خغله عثماني په دغه قضیه کې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت امنیتي مرستيال خوشحال سادات هم خپل بولی وای چې د قضیه تر سپینوي پورې دی د کمیسون لخوا د رایو د پایلو د جنبندۍ بهیر دی هم و درول شي. خو د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره د کمیسون په چارو کې د امنیتي ځواکونو هر ډول مداخله به بنسټه بولی وای چې امنیتي ځواکونه د قانون په چوکاټ کې خپل چارې تر سره کوي. په ورته وخت کې د ټاکنو په کمیسون کې درې هغه سرچینې چې نغوړې نومې وخصتل شي ازادي رادیو ته ویل چې د پولیسو ځنګړو ځواکونو د شپې پاتو بجو د ټاکنو کمیسون د غړو او ناظرینو له حضور پرته د ټاکنو کمیسون د رایو د جنبندۍ او پایلو د ارزونې د برېښنایي مرکز کلوب مات کړی دی. د ټاکنو کمیسون یو غړی مولانا عبدالله هم دا تاییدوي چې د کورنۍ او چارو وزارت ځینې ځانګړي پولیس چې په ټاکنو کمیسون کې ځای پر ځای دي د یک شنبې په شپې د دغه کمیسون د دهلیز کلوب مات کړی دی. خو د افغانستان د ټاکنو پلوک کمیسون د دغه کمیسون د رایو د جنبندۍ او د پایلو د ارزونې د برېښنایي مرکز د کلوب د ماتېدو په اړه هر ډول داوی به بنسټه بولي. واصل وسال، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم د بشري تلفاتو موضوع. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله په بې ساره ډول زیاته شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په وینا د 1400 هجري مریض کال د لومړی شپږ میاشتو راپور خي چې په دغه موده کې په جګړو او بیلابیلو امنیتي پیښو کې شپږ زره څلور سوه واتیا تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
دغه راپور خي چې په افغانستان کې د 1400 لمریز کال په لومړی شپږ میاشتو کې د جګړو او بیلابیلو نورو امنیتي پیښو په ترڅ کې 1611 تنه ملکیان وژل شوي او 3846 تنه نور ټپیان شوي چې په دې کې ښځې، ماشومان او نارینه شامل دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مرستيال نیم نظری د یو خبری کانفرنس پر مهال ویل چې د شمیرې د 1990 لمریز کال د همدې مودې په پرتله 8.6% سلنه زیاتوالی خي.
از مجموع 6400
87
د ملکی وګړو د ټولي مرګ ژوب لیکچا شپږ زره سلور سو وات یا تنه خودل شوی چې لدی دلی سلور زره یو سل شپږ بیا نارینه 500 شپږ بیا خزي او یو زر شپږ سو سلور د شمشمان وشل شوی او یا ټپین شوی خو د یو سل یو تن نور وشل شوی جنسیت له کمیسیون سره نه دی ثبت شوی
نزد کمیسیون تثبیت نشوده
راپور خې چې ل ټولي مرګ ژوب لسخه 15 سلنه د طالبانو لخوا 3 سلنه د داعش ډلې یو لسلنه د دولت د ملاتړ ځواکونو لسلنه د نامعلومو لورو او پاتې شمیر ملکی مرګ ژوبله په کونړ ولایت کې د پاکستانی ځواکونو د راکټي حملو له امله رامسته شوې ده د غرقام د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د کارکونکو لوري راټول شوې دي تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما هم د اکتوبر په 10مه په یو ریپورت کې د ملکی تلفاتو د بیساری لولیدو خبر ورکړی وو طالب ویان سبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو پیغام کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د راپور رد کړ او د مرګ ژوبلې پړای پر بهرنیو او افغان ځواکونو واچوله خو د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی ویل چې افغان ځواکونه په خپلو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته پوره پام کوي او هڅه یې دا ده چې د دوی په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي نو موړي د ملکیانو د مرګ ژوبلې پړه پر طالبانو واچوله د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې مشر عزیز احمد تسل وای په جګړه کې د خېلو غاړو نوړه پالیسۍ د دې لامل شوې چې ملکی تلفات زیات شي
غلط پالیسۍ د دې سبب شوې دي چې ملکی تلفات زیات کړي دي جګړې هغه قوانین چې باید مراد کړي وو جګړه خارونو تر رسیدلې ده مخنیوي لپاره په کار دا ده لورې بدل شو جګړه ودرو
د غیدارې د افغانستان د جګړو لخیلو خو وغوښتل چې د ملکی مرګ ژوبلې مخه ونیسي د ملکی مرګ ژوبلې تازه بیلګه د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودري کلی په جمعات کې د تیر جمعې پیښه وچه د ماشومانو سپینګیرو په شمول درې بیا تنه پکې وژل شول او 15 نور ټپیان شول
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو ناوري په ورستوي کې په ننګرهار کې د هسکمینی د ولسوالۍ د جودري د کلی په جمعات کې د جمعې پر لبنسکونکو بریدو شو چې شاو خاصل تنه پکې مړه او ټپیان شول د دې پیښې په اړه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې دینی عالمانو قومي مشانو غونډې وکړې او پکې په مسجدونو او همدارنګه په عام خلکو بریدونه غندلې په دې لړ کې په هلمند کې د دینی عالمانو یو غونډه جوړه شوې او کی په مسجد کې د اړول خونړې برید غندلې ده لا هلمند څخه د ازادي رډیو خبريال الیاس تای نور تفصيل راکړي
د هلمند حج او وقف د ریاست پنګړ کې راټول شو دنیا علمانو د تیر جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې په کلی کې د جماعت د نن هغه برید وغندې چې شپږ دشتنه لمونځ کوونکي او جلو ګان نور شمیرې ټپیان کړل دنیا علمانو وايي په ټولو مقدسو ځایونو کې لدی جملې جماعت باندې بریدونه او لمونځ کوونکو وجل په ټولو دینونو په خاص ډول اسلام کې حرام دي د حج او اوقاف رئیس حاجی محمد داود مدکک ول پر لمونځ کوونکو برید ته هیڅ دین اجازه نه ورکوي
ټولو ادیانو کې مقدسات یو مسؤون ځای دی او امن ترینه ځای دی د یو روحي اطمینان او سکون ځای دی متاسفانه زموږ په ټولنه کې زموږ په هیواد کې نه مقدسات اسلامي مقدسات او شاعر پات تسول او نه بشري حقوق پات تسول چې تیری دي نه باندې سوی موږ خپل خواخوږی د ننګرهار د هسکې مینې د ولسونو سره اعلانو او دا پیشه او دا عمل غیر اخلاقی غیر انساني غیر بشري او غیر اسلامي بولو
کته هم د سیمه خلک د جودري په جماعت کې د وجلسو کسان شمیر شپږ څلويش بول خو رسمي سرچینو لا هم د برید نویت او د تلفاتو د کیک شمیر نه دی وړاندې کړی د سیمه یو اوسیدونکو قومي مشر او عین شاهد ملک ستار ازادي رادیو ته د شنبه په ورځ ویلو چې برید یو کس چې تور جامې پتان وې کړی دی د هلمند دنیا علمانو پر خلکو جاغ وکړ چې سره یو شي او دغه ډول پیښو عاملون ته سزا ورکړي دنیا علم شیخ محمد یونس موسوی ویل خلک دی د ویکوي دولتي ادارې په جوړش کې مرسته وکړي چې دغه ډول بردونو په مخنیوي کې سم کار وکړي
یعنی وضعیت را به گونه بسازد که در یک جامعه اسلامی حتی مسجدشان که برای مسلمان ها مهمتر از خانه هست هم در امن و امان نباشد پس جامعه یک جامعه سردرگم یک جامعه به اصطلاح بدون سرنوشت که هیچ نقطهش امنیت نداشته باشد میخواهد مردم ما و شما را دشمنان افغانستان به تو یک وضعیت بکشاند و از عامل دیگه شم است که میخواد با اینطور یک کارها فشاری روانی، فشاری روحی در جامعه به وجود بیارد، در کشور به وجود بیارد تا به خواسته هایی که دارن برسند.
طالبان نه یوازې د برید پلان د اخیسته بلکې هغه غندل لري. د ننګرهار په اس کمینه شینوارو او جننور ولسوالیو کې تر ډیره دایښ ورته بریدونه کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم دغه پیښ د قربانیان سره د غم شرکی په خاطر هسکمینه ته تللی وو. د خلکو سره د مرستې ترڅنګ د پیښې د هر اړخیزه څېړنې امر کړی دی. محمود الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوریدئ. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي افغانستان له اقلیمي بدلونونو تر ټولو زیانمنیدونکی هیواد دی. د دې ادارې مشر شاه زمان میوندي د دوشنبې په ورځ د اقلیمي بدلونونو د نړیوالې اونۍ په نمانځغونډه کې دغه اندېښنه مطرح کړه. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر په دې ناسته کې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د خلکو پر مشارکت ټینګار وکړ. نور حال د فیروزی عزیزي په رپورټ کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي که د شین اقلیم نړیوال صندوق د هیواد سره مرسته وکړي، دا اداره کولی شي تر 2030 کال پورې د ګلخانهي غازاتو انتشارات 10.6 سلنې ته راکته کړي. د دغې ادارې مشر شاه زمان میوندي د دوشنبې په ورځ د اقلیمي بدلونونو د نړیوالې اونۍ په نمانځغونډه کې په کابل کې وویل، سره له دې چې په اقلیمي بدلونونو کې د افغانستان ونډه کمه ده، خود دغه هیواد ته زیات زیان رسیږي.
وایي کومک های مالی که ما میخواهیم ای را مشخص کردیم.
دغه مرسته چې موږ غوښتون کې وو هغه مو مشخص کړي. 3.1 میلیارد ډالر مو اعلان کړي. ل 2000 تر 2030 د لسو کلونو لپاره مو اړتیا ده. کله اندازه پیسې موږ ته برابر شي، موږ کړای شو خپل ژمنې بشپړ کړو او اقلیمی بدلونونه راکم کړو.
و کاهشدهی تغییر اقلیم را پیش ببرو.
کاغلی میوندی دا هم ویل چې تر دې دمه دغه ادارې د شین اقلیم له نړیوال صندوق نه له 300,000 ډالر پرته نور مرسته نه ده ترلاسه کړې. د نوموړي په خبره دا پیسې د هوا، اوبو، انرژي تولید او چاپیریال ساتنې او د اوبو او هوا د ککړتیا د مخنیوي او نور اړوند برخو کې لګول شوې دي. په حمامونو او د خښتو په بټیو کې د خرابو سونتوکو کارول، زړو موټرو کې د ناپاکو تیلو کارول، د اوبو ناسمه کارونه، په ښارونو کې د نفوس زیاتېدل او ځینې نور مسایل هغه څه دي چې د اقلیمي بدلونونو لامل ګرځي. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم چې دغه ناسته کې یې ګډون کړی و، وایي د اقلیمي بدلونونو د راکمولو په برخه کې باید طول حتا وکړي.
همه در کنار هم قرار بگیریم تا عذیب سلاح عقبه های
ټول سره یو ځای شو تر څو دغه ستونزې چې زمونږ په ژوند کې راغلي لکه ناپاکه اوبه او هوا، ناپاکه خاوره، طبیعي پیښې، طوفان او سیلاونو نه وژغورل شو، او که دغه ستونزو د حل لپاره یو ځای نه شو او هڅه ونه کړو، خدای مکړه مونږ هم د لمانځه تلو له ګواښ سره مخ یو او لمانځه به لاړ شو.
د ښاغلي فهیم په خبره تیر کال د وچکالۍ له امله په هیواد کې 400,000 کسان بې ځایه شوي او په روان کال کې هم د سیلابونو د راتللو له امله 150 کسان بې ځایه او اتویش کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شول. د شین اقلیم نړیوال صندوق اداره د اقلیمي بدلونونو له امله له بیلابیلو زیانمنو شویو هیوادونو سره مرستې کوي چې ستونزې راکمې کړي او د راتلونکي اټکلي ګواښونو لپاره چمتووالی ولري.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالیو
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
یو شمیر افغان محصلان د اړوندو پوهنتونونو او لوړو زده کړو وزارت لخوا دوی ته د تحصیلي اسنادو او ډیپلومونو د ناوخته ورکول له امله شکایت لري. دوی وایي چې د پوهنتونونو له لوري ورته ناوخته اسناد ورکول کیږي، دنده نشي ترلاسه کولی. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په وزارت کې د اسنادو تای مراحل په برخه کې ستونزه نشته. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
تو مونږ نه دپلوم وخت در دلته فرصت مو کنه ما دیو بل چا په ځای باندې کار کول خو ما اس نه ده نه درلو د چیزه الترسمه مو
کړ. سیلاب دوا کلا وړاندې د خوست ولایت د شیخ زاهد پانتون له اقتصاد په هنځي څخه فارغ شوې دی، خو اسناد یې یو نیم کال وروسته له فراغت نه ورکړل شوی او د دې خبره په دې موده کې زیات کاری فرصتونه له لاس ورکړي دي.
مونږ بار بار د خپل ډیپلوم د اخیستلو هڅه کړې ده خو مونږ تقریبا یو یا یو نیم کال وروسته خپل ډیپلوم ترلاسه کړی دی. البته چې دا یو دولتي پانتون هم دی، خو بیا هم مونږ د ډیپلوم او ترانسکریپت ترلاسه کولو کې یعنی یو تر یو نیم کال پورې ځنډ کړی دی. همداسې زما نور ملګري هم شته چې حتی تر اوسه هم خپل ډیپلوم نه دی اخیستی. په دې یو یو نیم کال کې مونږ ډیر کاري فرصتونه لاسه ورکړي دي.
سیلاب اوس مهال اوسګار دی، دای وایي ډیرو ادارو ته مراجعه کړي خو مثبت ځواب یې نه دی ترلاسه کړی.
اداره پلیسی عامه فارغ شدیم، سال 96 تقریبا دنبال کاریابی بودیم که هیچ نتیجه مثبتی یا قناعت بخش حتی برای خودیم.
محمد حسن چې په کابل پانتون کې د اداري او مدیریت په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او ماستری یې په خصوصي پانتون کې کړي، وایي نه یې اسناد ترلاسه کړي او نه هم دنده لري. دای بیا پر ځینو خصوصي پانتونونو انتقاد کوي چې خپلو حقیقي محصلینو ته په خپل وخت اسناد نشي ورکولای، خو خیالي محصلانو ته بیا د پیسو په بدل کې جعلي اسناد ورکوي.
د خصوصي بیشتر فعلا کورس است، یک بزنس است.
یو شمېر خصوصي پانتونونو سم سوداګري پیل کړي. صدا سي پانتون پیژنم چې اسناد پلوري، د لیسانس او د ماستری خو دولتی په هانتونو کې بیانور سنځل کړه که درسونه بې کیفیت او تعصب شته چې محصلین ورسره مخ دي.
درسشان معلوماتشان هم میکو.
محمد حسن له اړوندو په هانتونو او د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت څخه د محصلینو د اسنادو د ژر تای مراحل په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتون کوي. تر دې وړاندې هم په دې اړه په وار وار شکایتونه شوي دي، خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په وزارت کې ستونزه نشته او هغه محصلین چې د اسنادو په ترلاسه کولو کې له ډیر ځان سره مخ کیږي مقتدی مراجعه وکړي. دا د وزارت ویان فیصل امین
پوزات کې ستونزه نشته، په یو هفته کې خلاص کیږي. هر محصل چې اسناد د دوه میاشت یا درې میاشت نه ډیر ځان کیږي، هغه کولی شي چې وزارت ته رسمي شکایت ولیکي، راشي وزارت ته چې موږ یو لاره د حل ورته پیدا وکړو.
ښاغلی امین وایي یو شمېر محصلین په خپله مونوګرافونه ناوخته دفاع کوي چې دا بیا د نورو محصلینو د اسنادو د ورکړې بهیر هم ځنډوي. خو شته داسې محصلان چې وایي د دوی په پوهنتونونو کې آن د دوو کلونو د فارغ شوي محصلانو د فراغت غونډې یو ځای نیول کیږي، او په دې ډول د لوړو زده کړو وزارت لخوا د تحصیلي اسنادو د ورکړې د دوو میاشتو قانوني موده تر 12 میاشتو پورې ځنډیږي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
څنګه زموږه غلا ساتي رادیو ناوړی. ایران په سوریه کې د ترکیه له پوځي حضور او د دې هیواد په شمالي سیمو کې د دې هیواد د پوځي پوسټو د جوړولو په وړاندې مخالفت څرګند کړ. ترکیه ویلي چې پولیس تنځ دی د سوریه په شمالي برخه کې چې انقره غواړي پکې وکوندي سیمه رامن سکړي پوځي پوسټي جوړوي. تفصیل نوریاس نوري دروړي.
ایران په سوریه کې د نن نه د ترکیه د پوځي پوسټو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ او ویل چې د دوړو هیوادونو ترمنځ پولې درنوي باید وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی چې نن په 19 خبری کانفرنس کې چې له دولتي تلویزیونه خبرې د څرګندونه کولې ویل چې د سوریه او ترکیه ترمنځ مسایل باید له ډیپلوماتیک لارې هوار شي. هغه زیاته کړه تهران په سوریه کې د ترکیه د پوځي پوسټو د جوړولو مخالف دی او د سوریه د ځمکني بشپړتیا درنوي باید وشي.
حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه است یا ایجاد پایگاه های
که د سوریه په خاوره کې د ترکیه پوځي حضور دی یا په سوریه کې د ترکیه د پوځي پوسټو جوړول دا د نه منلو وړ دی او همغه چې می وویل هغه په اصطلاح د ملګرو ملتونو د سازمان دی خپلواک غړي پر ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت تیری دی. تیرونی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریه په شمال کې په معقد ډول د جګړې له درې دوسر موافقه وکړه چې پر اساس کورد ځواکونه چې ترکیه په وړاندې جګړه پیل کړې وکول شي له دې سیمې ووزي. دې ته په پام سره چې د ترکیه د معقد اوربند مهلت سبا سیشن به پای ته رسیږي، د سوریه کورد ځواکونو چارواکو ویلي چې لیواله دي چې د امریکا په منځګړیتوب د رامنځته شوي اوربند د رعایتولو لپاره د سوریه له شمالي برخې خپل ځواکونه وباسي، خو په دې شرط چې د ترکیه په مشرۍ ځواکونه په سیمه کې پاتې کورد ځواکونو او ملکیانو ته اجازه ورکړي چې د جګړې له سیمې ووزي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون یکشنبه وویل چې انقره نه غواړي چې یو کورد وسلوال هم په هغه خوندي سیمه کې پاتې شي چې ترکیه د رامنځته کولو پلان لري. هغه زیاته کړه چې ترکیه به پر دغې مسلې له روسیې سره چې ځواکونه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوي جنګیږي خبرې وکړي چې کورد ملیشې د سوریې له منبج او کوباني سیمو وباسي. دغه راز ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا د تور سمندرګي په غاړه د سوچي په تفریحي ښارګوټي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو پام دې سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. دا نن ورځې لپاره د ازادي رادیو یو بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده چې پکې به د افغانستان په اړه بیلابیل خبری ریپورټونه واوري. زرغونه منګلې دا وړاندې کول لپاره په سټوډیو کې ده.